څلور بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. په دې خبرونه کې به واورئ چې ارګ وایي د طالبانو وروستۍ حملې به د سولې لپاره د حکومت پر تعهد اغیز ونه کړي. نور مطالب او اونیز پروګرامونه هم لرو. السلام علیکم، دا خبرونه زه احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. قدر منوریدونکو، له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې فریبا ظاهر چمتو کړي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرچکې. ولسمشر مڼې په هیواد کې د جګړو د ډېرېدو په اړه په قطر کې د طالبانو پر مشرانو انتقاد کوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په دې هیواد کې لسګونه کسان تازه په کرونا ویروس اخته شوي دي. او بلجیم، هالند او جرمني په 2020 کال کې د ښځو د فوټبال د نړیوال جام لوبو لپاره د کوربتوب ګډې هڅې پیل کړې. د خبرونو تفصیل. ولسمشر مانی په هیواد کې د جګړو د ډېرېدو په اړه په قطر کې د طالبانو پر مشرانو انتقاد کړی. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي نن ازادي رادیو ته وویل چې راپورونه ښیي یو شمېر هغه طالبان چې د حکومت له زندانونو خوشي شوي بیرته جګړو ته ورغلي دي. هغه زیاته کړه
مسؤلیت ادامه خشونت ادامه حملات
د تاوتریخوالی او تروریستي بریدونو د دوام مسؤلیت د طالبانو دی. په تیر بیا په قطر کې د دې ډلې مشران مسؤل دي، ځکه دوی په هغه شمنه چې په لومړي سر کې کړې و عمل نه دی کړی.
طالبانو تر دې وړاندې د جګړو ډګر ته د خوشي شوي طالبانو د ورتګ ادعا رد کړې وه. د حزب اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار د افغانستان د سولې د بهیر او په دې هیواد کې د جګړې د ختمېدو په اړه د خبرو لپاره اسلام آباد ته ولاړ. د دغه ګوند رسنیو دفتر د معلوماتو لمخې ښاغلی حکمتیار به په دې درې ورځني سفر کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان، د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي او نورو لوړپوړو چارواکو سره وګوري. ویل کېږي چې حکمتیار دا سفر د پاکستاني چارواکو په رسمي بلنه کړی دی. پاکستان هغه هیواد ګڼل کېږي چې پر وسلوالو طالبانو پراخ نفوذ لري. کابل او واشنگټن له ډېرې مودې راهیسې پاکستان تورنوي چې د طالبانو مشرانو ته یې پناه ورکړي او مرسته ورسره کوي، خو اسلام آباد دا تور ردوي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله هم پاکستان ته د خپل وروستي سفر په ترڅ کې وروسته ویلي وو چې د هغه وخت مشرانو د افغانستان د سولې بهیر په برخه کې د هر اړخیزې همکاري ژمنه ورسره کړې وه. د ننګرهار چارواکي په جلال آباد ښار کې د داعش ډلې د یو قاضي د وژلو خبر ورکړی. د ننګرهار ولایت د رسنیو مرکز ازادي رادیو ته په راستول خبر پانه کې ویلي چې تیر شپه د جلال آباد ښار د نهمي ناحیه اړوند خوشکمبت سیمه کې د ملي امنیت څنګړو ځواکونو عملیات کړي چې په ترڅ کې د داعش ډلې یو قاضي او اداري امیر امین چې په معاویه مشهور و وژل شوی او یو مل کلاشنکوف ترې ترلاسه شوی دی. په خبر پانه کې راغلي چې وژل شوی کس وړاندې د داعش ډلې یو مشر ابو عمر ته کار کوه. همدارس د جلالآباد شهر د اومن ناحیه په مربوطاتو کې هم عملیات سره سوي چې پکښې د داعش ډلې د ځانمرګو بریدونو مسؤل محمد نبی مشهور په ایوبی د یو مل توفنګچې سره ژوندی نیول شوی دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په دې هیواد کې لسګونه کسان تازه په کرونا ویروس اخته شوي دي. د دغه وزارت ویاند اکمل سمسور نن ازادي رادیو ته وویل
در 24 ساعت گذشته
په تیرو 24 ساعتونو کې د 523 کسانو آزموینه اخیستل شوی چې له دې ډلې د 80 کسانو نتیجې مثبت وي او په همدې موده کې 15 کسان مړ شوی دي.
د عامې روغتیا وزارت رسمي شمیرو له مخې په افغانستان کې په کرونا ویروس د اخته کسانو شمیر څه باندې 23200 ته رسیدلی او له کووید 19 ناروغۍ څخه په دې هیواد کې نږدې 1500 کسان مړه شوي دي. ډاکټر انوایي خلک باید د ورځې څو ځلې لاسونه په صابون ومینځي او په عمومي ځایونو کې د ماسک اغوستلو سربیره یو بل څخه ماین واټن مراعت کړي او تر ممکن حده په کور پاتې شي څو د کرونا ویروس د خورېدو مخه ونیول شي. اخوا په اروپا کې د کرونا ویروس له کبله د مرستو شمیر تر 2500 واوښت. د خبر نن داسې مهال خبر شو چې اروپایي هیوادونه د کرونا ویروس د تازه پیښو د خورېدو د مخنیوي لپاره مبارزه ته دوام ورکوي. اروپایي هیوادونه په تیر او ورځو کې د کرونا ویروس د نویو پیښو د 30 سلنې ډیروالی ډیروالی ثبت کړی دی. همدا د دې سبب سوی چې یو شمیر هیوادونه نوي محدودیتونه ولګوي. په امریکا متحده ایالاتو کې بیا د اکتوبر پر 18 څخه باندې 250,000 کسان تازه په دې ناروغي اخته شوي دي، او دا شمیر په تیرو 14 ورځو کې 28% زیاتوالی شوی. په ټوله نړۍ کې په کرونا ویروس اخته شوي کسانو شمیر تر 30 میلیونه اوښتی دی. او بلجیم، هالند او جرمنی په 2020 کال کې د شوزو د فوټبال د نړیوال جام لوبو لپاره د کوربتوب غړي هڅه پیل کړي. دغه هیوادونو نن ویل چې دا پروګرام د درې ملت یو ګول په نامه مخته وړي. د فوټبال نړیوال فدراسیون تر اوسه په دې اړه د وړاندیزونو د منلو لپاره یو ځل اجل نه دی اعلان کړی. استرالیا او نیوزیلند په 2020 کال کې په ګډه د شوزو د فوټبال نړیوال جام لوبو کوربتوب کوي. د خبرونو پای
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورې قدرمن اوریدونکو را سره اوسئ. د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. و باوري چې د افغان ولسمشر ویان وایي د طالبانو وروستۍ حمله به د سولې لپاره د حکومت پر ژمنه اغیز ونه کړي. په یو بل راپور کې به واوري چې د جګړې په سنگر کې پراته دولتي سرتیری څه غواړي او په څه حال کې دي.
شلمه ورځ ده چې موږ د دښمن د خاصه معاشره یو د ناوې په ولسوالۍ کې په کمپ مومن خان کې زخمیان راته پراته دي. دښمن څاورونه را باندې نړولي دي.
په نورو موضوعاتو کې په خوست کې د جانغوزو سوداګر وایي چې طالبان تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې د دوی له موټرو عشر اخلي.
طالبان خپل منطقې لري کنه په کومه منطقه کې چې د دې کابو وي د دې دولت دوی غوښر وتوي هغه لسم روپۍ دوی د غرو د خلکو نه اخلي.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو دواړو کاندیدانو د متحدو ایالاتو په یوه او بل سر کې کمپاینی غونډې جوړې کړې. د نورو مطالبو ترڅنګ د امنیت او سالم چاپیریال او د سپورت نړۍ 19 پروګرامونه به د خپرونې په دوهمه نیمه کې واوري. زموږ غږله ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. په موږ د دې خپرونې لومړی راپورته د افغانستان جمهوري ریاست وایي د طالبانو لخوا حملو ته زور ورکول به د سولې لپاره د حکومت پر هڅو اغیز ونه کړي. د افغان ولسمشر ویان وایي چې د دولت د سولې مرکچی پلاوی به څومره چې لازمه وي په قطر کې پاتې شي. صدیق صدیقی په قطر کې د طالبانو مشران د هغو خلکو په وژنه ګرام بولي چې په وروستیو جګړو کې وژل شوي دي. په دې اړه نور تفصیل له کابله د فیروز عزیزی په راپور کې واورئ.
د بدخشان، فیض آباد او د هلمند لښکرګاه پر ښارونو د طالبانو له حملو وروسته د دولتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړې شدت موندلی. د جمهور رئیس ویان طالبانو ته خبرداری ورکړی چې د تاوتریخوالي زیاتول به د سولې په برخه کې د حکومت پر هڅو اغیز ونه کړي. صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې حکومت له قطر نه د مرکزي پلاوي د بیرته راستنولو کوم پلان نه لري.
د افغانستان حکومت او نړیوال مونږ په ګډه نوزن تلاش کوو. زموږ حیات قطر کې دی. مونږ د سولې کې نه غواړو چې کوم شاتګ راشي. مونږ کاملا سولې لپاره تعهد لرو، خو وینو چې طالبان جګړې ته نور هم لاس وهي. د طالبانو حملې پر هلمند او پر غور کې زموږ خلک په وړاندې دا ښیي چې دوی سولې لپاره تعهد نه لري.
ښاغلی صدیقي وایي داسې راپورونه شته چې د افغانستان له زندانونو یو شمېر آزاد شوي طالب بندیان بیرته د جګړو لیکو ته تللي دي. دا خبرې داسې مهال مطرح کېږي چې مخکې د دولت د مرکچي پلاوي غړي نادر نادري ازادي راډیو ته ویلي و چې که وضعیت په همدې ډول دوام ومومي د سولې افغان مذاکراتي پلاوی به د مذاکراتو د دوام په اړه له سره غور وکړي. د طالبانو وروستیو حملو د نړیوالو غبرګونونه هم راپارولي او دغه ډله یې د دوی او امریکا ترمنځ د توافق په نقص تورنه کړې ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په خپله ټویټر پاڼه لیکلي دا باور چې د مذاکراتو په میز کې د امتیاز د ترلاسه کولو لپاره تاوتریخوالي ته شدت ورکول سي ډیر ګواښونکی دی. دا شنکړنه کولی سي د سولې پروسې ته زیان ورسوي او د پخوانیو افغان رهبرانو د ناسمو محاسباتو د تکرار لامل سي. موږ باید په هغه خبره او محتوا چې وکړی سي په اساس مذاکره او تفاهم تفاهم وسی پابند وسو. همدارنګه په کابل کې د امریکا سفارت شرزدفیر راس ویلسن هم پرون ماښام په غور ولایت کې د یو بم د چاودنې په غبرګون کې په افغانستان کې د وینې تویدنې د زر تر زره درېدو غوښتنه کړې ده. بلخوا په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت ناټو ځواکونو ویان سینی لیګیت په خپله ټویټر پاڼه خبرداری ورکړی چې په هلمند او فراه کې د امریکا هوایي حملې یوازې د افغانستان د دفاعي او امنیتي ځواکونو د دفاع لپاره سوي او که پر دوی حملې وسي دا حملې به دوام ومومي. طالبانو امریکایي ځواکونه له دوی سره د سوي هوکړې په نقص تورن کړي دي. هغه ادعا وی چې امریکایي چارواکو رد کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان دی مورګان اورتګاز د طالبانو د دغه تور په اړه په ټویټر لیکلي چې موږ د طالبانو ادعا د امریکا د تخلفاتو په اړه ردوو. د افغانستان خلک سوله غواړي. د امریکا طالبانو توافقنامه او د امریکا افغانستان ګډه اعلامیه بشپړ پاري کول د سولې پروسې لپاره حیاتي ده. دا خبرې داسې مهال مطرح کیږي چې دا مهال د بدخشان په فیض آباد ښار کې جګړه روانه ده. راپورونه وایي چې د دغه ولایت اتمه ناحیه په بشپړ ډول طالبانو تر ولکې لاندې ورغلي او سقوط یې کړی او په درېمه او څلورمه ناحیه کې شدیده نښتې روانې دي. په هلمند کې لا هم د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. له دې سره له تېرو دوه ورځو را په دې خوا په میدان وردګ ولایت کې هم د نښتو او د امنیتي ځواکونو د محاصرې په اړه راپورونه ورکړل شوي دي. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان وایي په هلمند ولایت کې جګړه د پای ته رسیدو په حال کې ده او په بدخشان کې د طالبانو د مخکې تګ په اړه راپورونه ردوي. تازه طالب ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په یو پیغام کې ویلي چې د حملو د شدت دلیل د هغو حملو په غبرګون کې کېږي چې په خبره یې د دغې ډلې پر وړاندې افغان ځواکونه کوي. طالبانو له امریکا سره په دوحه کې د فبروري په 9 نیټه توافق کې د تاوتریخوالي د کمښت په اړه ژمنه کړې ده.
په افغانستان کې د روان امنیتي وضعیت او د افغانستان د دولت د ریاست د ویان د څرګندونو په اړه راپور مو اوریده. په همدې حال کې د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي چې په ځینو ولایتونو کې په روانو جګړو کې ګڼ شمېر افغان سرتیري د طالبانو لخوا کلابند شوي او د اکمالاتو له کمښت سره مخامخ دي. په ولسي جرګه کې د هلمند خلکو استازي غلام ولی افغان ازادۍ راډیو ته وویل د هلمند په ځینو سیمو کې ډیری افغان سرتیري د اکمالاتو له کمښت سره مخامخ دي او حتی د خوړو لپاره څه نه لري. دفاع وزارت د ستونزې منی خو وایي چې تر وروستي حده کوشش کوي چې د ستونزې حل کړي. د ډیوی نادر پراپور کې په دې اړه نور جزئیات.
د هلمند په ناوی ولسوالۍ کې یو شمیر سرتیری وایي نږدې 40 ورځې کېږي د طالبانو لخوا کلابند دي. د دوی په وینا افغان امنیتي بنسټونو سره یې په وار وار اړیکې نیولي خو تر دې دمه یې غږ نه دی اوریدل شوی. په هلمند ولایت کې د 215 میوند قلوردو د لومړي لیوا لومړي کنډک لومړي ټولي قمندان اغا ولی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل دی او څلوروش نور ملګری یې په یاد ټولی کې چې د مومن خان کمپ په نامه مشهور دی کلابندي.
نن شلمه ورځ ده چې موږ د دښمن د خاصه ماشره یو د ناوی په ولسوالۍ کې په کمپ مومن خان کې زخمیان راته پراته دي. دښمن تاورونه را باندې نړولي دي. په خزو کې مقاومت کوم. د شپې او د ورځې جنگ را باندې شروع دی. د مقامات تر اوسه پورې کړی دی خو لوړ مقامات مې زغ تر اوسه متاسفانه نه دی اوریدل.
د ښاغلي ولی په خبره په یاد ټولی کې ډیری سرتیری ټپیان دي خو د لیګ لپاره امکانات نشته. دا په داسې حال کې ده چې تیر ورځ په خواله رسنیو کې د میدان وردګو ولایت جلریز ولسوالۍ کې د کوټه اشرو کمپ کې کلابند سرتیرو د خپل وضعیت ویډیو په خواله رسنیو کې خپره کړه. دې ویډیو کې د عبدالجبار په نوم سرتیری ویل چې د اکمالاتو د کمښت سره مخ او ټپیان ورته پراته دي. په ټولنیزو رسنیو د دغه ویډیو له خپرېدو وروسته په دفاع وزارت انتقادونه وشول چې بالاخره یاد وزارت په یوه اعلامیه کې د یادو عسکرو ستونزو ته د رسیدو راپورونه ورکړل. د ولسي جرګې یو شمېر غړي همدې موضوع ته په انتقاد وایي چې د هیواد په 40 ولایتونو کې سخته جګړه روانه ده او یادو ولایتونو کې افغان سرتیري په سخت وضعیت کې جګړې پر مخ بیایي. د ولسي جرګې د دفاعي کمیسیون غړي غلام ولی افغان ازادي راډیو سره خبرو کې وویل د نور ولایتونو ترڅنګ د هلمند په هغو ولسوالیو کې چې جګړه روانه ده ډیر شمیر افغان سرتیری کلابند او د اکمالاتو له کمښت سره مخ دي.
د افغانستان په 40 ولایتو کې د نو د معلوماتو د قرار د شل نه د 40 ولایتو د افغانستان کې اوس په حال تود او ګرمه جګړه روانه ده. د جګړې لیکې ډیری ګرمي او تودې او د افغان امنیتي دفاعي ځواکونه په بعضی مناطقو کې واقعا د مسیرې په حالت کې شپې او ورځې سبا کوي.
خو د افغانستان دفاع وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال شلو ولایتونو کې جګړه روانه ده چې هلمند، میدان وردګ، بغلان، بدخشان او فراه ولایتونو یو شمېر سیمو کې یې زور اخیستی دی. د دفاع وزارت په وخت افغان سرتیرو ته اکمالاتو رسولو او ټپیانو لیږد برخه کې ستونزې مني. خو په هلمند ولایت کې د کلابند سرتیرو په اړه څه نه وایي؟ د دې وزارت مرستیال شاه محمود میاخیل کابل کې د امنیتي سرتیرو رو فراغت غونډه کې وویل،
موږ د جنگ په حالت کې کله امکانات نه رسی، البته په بعضی وخت کې به مشکلات وي. تاسو ول په هلمند کې د دوه پولیسو د انتقال لپاره زموږ دوه هلیکپټرو ټکر وکړه او اته کسه موږ قهرمان پیلوټان د لاسه ورکړ. مشکلات شته ده، خو هغه څه چې د حکومت په توان کې ده هغه به کوي او ستاسو حمایت یوازې دلته نه بلکې په سنگر کې به موږ ستاسو حمایت کوو.
د راپورونو له مخې له دې وړاندې هم په یو شمېر ولایتونو کې د جګړو پر مهال ګڼ شمېر افغان سرتیري کلابند، اسیر او د اکمالاتو له کمښت سره مخ شوي دي. هغه څه چې د افغان امنیتي بنسټونو پر وړاندې یې د خلکو نیوکې راپورته کړي دي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ییزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده. زموږ غاګله ازادي راډیو او ری ورزو نور موضوعات ته په پکتیا، خوست او پکتیکا کې د جانغوزیو راټولونکو او سوداګروي په ډیرو سختو شرایطو او ستونزو کې د جلغوزو حاصلات راټولوي، خو په لارو کې وسلوال طالبان د یو موټر پر سر د اوشر په نوم سلګونه زره افغانۍ ترې اخلي. دوی وایي دا کار پر کاروبار منفي اغیز کوي او ډیر کله د دې باعث کیږي چې له ګټې یې تاوان زیات شي. احسان آریان له دوی سره خبرې کړي.
دا په خوست کې د جلغوزیو مارکیټ دی چېرته چې د پکتیا، پکتیکا او خوست له مختلفو ولسوالیو خلک د خرڅلاو لپاره جلغوزي راوړي. ظاهرا د جلغوزیو راټولول او تر دې مارکیټ یې رارسول اسانه بریښي، خو له سوداګرو او کاروباریانو سره له خبرو څرګندېږي چې تر دې ځایه په رسېدو کې ګڼې ستونزې ګالي. د دوی لمنځه د مومن په نوم د جلغوزیو یو تن سوداګر چې د پکتیکا، پکتیا او خوست له بیلابیلو سیمو یې جلغوزی دغه مارکیټ ته راوړي د لارو پاړه وایي.
په طالبان خو داسې دي محترمه چې هغه خپلې منطقې لري که نه، په کومه منطقه کې چې د دوی کابو وي، د دوی دولت دوی غسر ورته وایي، هغه لسم روپۍ دوی د غرو د خلکو نه اخلي. هو یو نیم لک افغانۍ پرې راځي په یو موټر باندې.
یو شمیر نور سوداګر بیا د اوشر د ټولولو پر مهال د جوړجاړي موضوع هم یادوي. وای وسلوال طالبان په خپل خوخه د اوشر اندازه ټاکي چې له عمله ډیر کله د سوداګرو له ګټې تاوان زیات وي. د جلغوزیو یو تن سوداګر تواب ازادي رادیو ته وویل،
ولا خو چار څو خوښ شو بس خالی
یم
او د جوړول دي ورسره جوړېږي به جوړلای ورسره کې اینه خلک ډېر په تکلیف ساته بازار ساته مارکیټ ته رسیږي ټول خلک ډېر کې ماتوي ته تمامېږي.
د خوست یو تندنی عالم احسان الله حسین وای اوشر یواز مشروع، جایز او د اسلامی نظام چرواکی راټولول شي او هیڅ ډله او فرد نشي کولای چې په لویو لارو کې د خلکو له رضایت پرته له هغوی د اوشر په نوم څه واخلي.
دغه عشر یا لسمه برخه دا حق د مستحقینو دی. مسؤلیت یوازې د یو مشروع، جایز اسلامي دولت واک او قدرت دی چې هغه کړلی شي. ډله یا فرد نشي کولای چې پرته د هغې مالک دی بی اجازه عشر واخلي په زور باندې.
په خوست کې ځایي چارواکي وایي د جلغوزیو د سوداګرو په د ستونزو خبر دي. د دوی په وینا طالبان عشر په هغو سیمو کې ټولوي چې د دولت تر واک لاندې نه دي. په دې اړه مو د طالب ویاند ذبیح الله مجاهد د نظر اخیستو هڅه هم وکړه، خو هغه د سوداګرو د شکایتونو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
د برېښنا نشتوالی، ناامني او فساد په کندهار کې د کورنیو تولیداتو او پانګونو پر وړاندې لوی خنډونه ګڼل کېږي. د کندهار صنعتکاران او سوداګر وایي د ستونزې د دې باعث شوي چې له شاوخوا 230 فابریکو څخه 340 وتړل شي او همداراز د کورنیو تولیداتو پر ځای د ګاونډیو هیوادونو تولیدات وده وکړي.
لدی جنراتور څخه د پایپ جوړولو د یوې فابریکې لپاره برېښنا برابرېږي. د کندهار په صنعتي پارک کې د ګلنواز شیوانی په نوم د یو سوداګر په دې فابریکه کې چې برېښناوي 130 کارکوونکي او چې برېښنا نوي یوازې 10 کارکوونکي کار کوي. ګلنواز شیوانی:
موږ په فابریکه کې چې حالات نورمال او برق ولرو تقریبا 130 کسه کار کوي، خو اوس موږ هغه 130 کسه رسولي.
شاغلی شیوانی 15 کاله مخکې د 2 میلیون ډالر په ارزښت د پایپ جوړولو په دې فابریکې پانګونه وکړه، خو چارې هسې چې هیلې درلوده په نه ولاړې.
اول ستونزه زموږ د برېښنا نشتون دی، دوم ستونزه د شرعي قبالو د نشتون دی، درېیم ستونزه مو ګسترده اداري فساد دی په دولتي ارګانو کې، څلورم ستونزه مو د زیربنا نشتون دی، پنځم مو امنیت.
د شیوانی په وینا افغانانو سره پیسې او فکر سته، او که فرصتونه ورته برابر سي په بیلابیلو برخو کې افغانستان په کور بسیا کولای سي. د برېښنا او نامنۍ ترڅنګ د کورنیو تولیداتو لپاره د یو باثباته مارکیټ نشتوالی هم پر کورنیو تولیداتو ناوړه اغېز کړي. د کندهار یو صنعتکار خلیل رحمان:
مهمه خبره د بازار مول تولیدات لرو، مول فروشات په هغه اندازه چې مول تولیدات لرو په نیمه اندازه فروشات نه لرو.
د افغان صنعتکاران وایي له بهاره په ځانګړې توګه له ګاونډیو هیوادونو څخه په وارددونکو توکو د ګمرکي محصول کموالی یو له هغو لاملونو څخه دی چې د کورني تولیداتو بازار یې خراب کړي. یو بل صنعتکار عطا محمد د برېښنا تر نشتوالي وروسته د خپل دوهم ستونزه بولي:
هم مشکل مو دا دی چې موږ کم شي چې خودکفا لرو په ملک کې، د هغه په مقابل کې واردات را روان دي او هغه تعرفه نه جګیږي.
کندهار کې دا مهال 138 فابریکې فعالې او درو څلوېښت نورې غیر فعاله دي. د کندهار د صنایع خونې مرستیال نعمت الله نعمت وایي: ډېر خلک سته چې پانګونې ته چمتو دي، خو شرایط ورته برابر نه دي.
موږ د برېښنا د کمبود سره مخ یو، او موږ ته چې کومه برېښنا د پاره کافي اندازه باندې نشته. تر اتیا څخه ډېر مراجعین موږ لرو چې هغه غواړي پانګونه وکړي. متاسفانه په دا یوه لسیزه کې په کندهار کې یو متر مځکه د صنعت لپاره نه ده توزیع شوې، او دا معضله همداسې پاتې ده چې خلک باید دوام لاس درېیم لاس په تور بازار کې د مځکه رانیسي، ولې صنعت باید مځکه ورنه کوي.
د کندهار والی حیات الله حیات د صنعتکارانو ستونزې تاییدوي او وایي چې د ځمکې د کمښت په برخه کې د صنعتکارانو لپاره په دامان ولسوالۍ کې پر 950 جریبه ځمکه نوې ښارګوټي جوړیږي. ښاغلی حیات د برېښنا ستونزې ته په اشاره وایي چې کندهار ته د وارداتي برېښنا پر اتاک سره او د سولري برېښنا د تخنیکي وسایلو پر رسیدو سره به د صنعتي پارکونو د برېښنا ستونزې هم حل شي.
هغه ماشینري کابل ته رسیدل ان شاء الله کې رښتیا یوونی دوو کې راشي چې هغه نصب شي. ان شاء الله د مریض برېښنا نن چې هغه ځانګړي د صنعتي ښارګوټو لپاره تمرکز دا او چې اکثریت پر خېدو ته ورکول شي هم د ستونزې بیره فشي. نامنی تاسو ته معلومه ده چې یو په صنعتي ښارګوټي نه په متاسفانه په ټول ولایت کې نامنی شته ده. من کوښښ کوم چې صنعتي ښارګوټه د دغه نوې سروې او یا د تصفیه په حساب باندې چې یا واره د دې مرز معلوم موږ حتی د تلیوالو چې د دې نه دیوال تاو کو تر څو د دو امنیت خوندي شي.
کندهار د صنعتي فابریکو په شمول شاوخوا 1.5 میگاواټ برېښنا ته اړتیا لري چې اوس یوازې د هلمند له کجکي څخه 40 میگاواټ برېښنا ترلاسه کوي، چې هغه هم وخت په وخت په معلومو او نامعلومو سببونو پارچاویږي. دغه راز 15 میگاواټ برېښنا په دامان ولسوالۍ کې د سولري پاور پلانټ څخه ترلاسه کیږي چې د تخنیکي وسایلو د نشټوالي له خاطر ډېر کله فعالیت نسی کولای. د غزنی څخه کندهار ته د وارداتي برېښنا د انتقال چاري هم چې دوه کاله مخکې پیل شوی د کرونا وبا د خبرېدو سره په ټاپه درېدلې.
له کندهار د ازادي رادیو د خبريال صادق رښتینی راپور مو اوریده. قدر من اوریدونکو د امنیت او سالم چاپیریال په اونیس پروگرام کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو او د دې ناروغي د خطرونو په اړه خبرې کوو.
بدمرغه ناروغي ده چې په تعصب سره د دې تداوی هیڅ امکان نه لري، ولو که په ډیرو پیشرفته ممالکو کې هم وي.
د خبرونه د سپورت نړۍ له اونیس پروگرام سره یو ځای په دوهمه نیمه کې خبريږي. خو له هغه مخکې ستاسو له پیغامونو
یو
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په چین کې د کم عمره ماشومانو لپاره د انټرنیټي خدماتو په قوانینو کې بدلون راغلی. په دې اړه یو راپور لرو چې وروسته وړاندې کیږي، خو له هغه مخکې یوه نړیواله مسله راخلو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه سیال جو بایدن پرون په هغو ایالتونو کې تیره کړه چې د څلور کاله مخکې په انتخاباتو کې د یو بل د مخالفو ګوندونو کاندیدانو ته رای ورکړې وې. د نومبر په درېمه نیټه د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو له نږدې کېدو سره دواړو کاندیدانو جمهوری پال ټرمپ او ډیموکرات بایدن انتخاباتي هلې ځلې هم ګړندۍ کړې دي. د نوریاس نوری په راپور کې په دې اړه نور تفصیل واورئ.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه ډیموکرات سیال جو بایدن د انتخاباتي کمپاینونو په ترڅ کې پرون یکشنبه د هیواد په مختلفو ایالتونو کې تیر کړ او په کلیساو کې د یکشنبه د ورځې په مذهبي مراسمو کې ګډون وکړ. دواړو کاندیدانو په دغو ایالتونو کې چې څلور کاله مخکې مخالفو ګوندونو وړي وو، د رای ورکوونکو د ملاتړ جلبولو هڅې وکړې. ترامپ چې خپل انتخاباتي کمپاین تیز کړی، دول ویدیز ایالتونو نیوادا او کالیفورنیا کې په دوه انتخاباتي غونډو کې ګډون وکړ. جمهوری پال ولسمشر چې د روانې میاشتې په پیل کې پر کورونا وایرس اخته شوی و او له انتخاباتي کمپاینونو یو څه شاته پاتې شوی، هڅه کوي چې خپل دریز بیرته پیاوړی کړي. نوموړی په پام کې ده چې نن اریزونا ایالت ته ولاړ شي او هلته په نورو انتخاباتي غونډو کې ګډون وکړي. ترامپ پرون یوه بوخته ورځ درلوده. په لاس ویګاس کې په نړیواله کلیسا کې په مذهبي مراسمو کې ګډون وکړ او وروسته کالیفورنیا ته ولاړ او هلته د کارسون ښار په یوه انتخاباتي غونډه کې برخه واخیسته. ترامپ د مذهبي مراسمو له پیل مخکې په لنډو خبرو کې وویل چې دی له کلیساو سره مینه لري او ورته ډیر د ویاړ ځای دی چې پکې ګډون کوي. هغه د شل ډالري نوټونو یو بنډل د کلیسا د بسپنې راټولولو په صندوق کې واچاوه. نوادا هغه ایالت دی چې له 2004 میلادي کال راهیسې د جمهوری پال ګوند هیڅ یو کاندید په دې نه دی بریالی شوی چې پکې ډېرې رایې وګټي. د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن پرون په خپل پلرني ایالت دلاور کې د رومن کاتولیکانو په کلیسا کې په مذهبي مراسمو کې ګډون وکړ او وروسته د انتخاباتي کمپاین لپاره د شمالي کارولینا ایالت ته ولاړ. دا هم هغه ایالت دی چې له 2008 میلادي کال راهیسې د ولسمشرۍ لپاره انتخاباتي سیالیو کې هیڅ یو ډیموکرات کاندید نه دی وړی. بایدن په کلیسا کې تسبیح کار کړی او ویل دی دا تسبیح هر ورځ په جیب کې له ځان سره ګرځوي. هغه زیاته کړه چې دی یو رومن کاتولیک دی، خو خدای ته د دې لپاره دعا نه کوي چې دی وساتي، بلکې ورته دعا د دې لپاره کوي چې ورته دا قدرت ورکړي چې هغه څه وګوري چې نورې تیروي. که بایدن دغه انتخابات وګټي، هغه به د امریکا په تاریخ کې له جان اف کینیډي وروسته دوهم رومن کاتولیک ولسمشر وي. دواړو جمهوریپال او ډیموکرات کاندیدانو رای ورکوونکي دې ته وهڅول چې خپلې رایې وختي ورکړي. تر اوسه پورې شاوخوا 28 میلیون امریکایانو خپلې رایې د پوست له لارې ورکړي دي. دا لومړی ځل دی چې د پوست له لارې دومره کسان رایه ورکوي، او علت هم د کرونا خپره شوې وبا ده چې له خلکو سره اندېښنې شته چې د انتخاباتو په ورځ د رایې په مرکزونو کې د خلکو له ګڼه ګوڼې سره به یو بل ترې دغه وایروس د سرایت خطر ډېر وي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
زموک راگل آزادی رادیو آوری قدرمان آوریدون کو لکه څنګه چې مخی هم یادونه وشوه د دیخ پراونه پا دو همه نیمهی که دی آزادی رادیو اونیز پروگرامونه لرو خودشه با 4:30 دی. فریبا ظاهر تغوغ شهی چه دی خبرونو لندیز ورنده کوی.
ولسمشر مانی په هیواد کې د جګړو د ډیرېدو په اړه په قطر کې د طالبانو پر مشرانو انتقاد کوي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي نن آزادي راډیو ته وویل چې راپور نشي یو شمېر حق طالبان چې د حکومت له زندانونو خوشي سوي بیرته جګړو ته ورغلي دي. د حزب اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار د افغانستان د سولې د بهیر او په دې هیواد کې د جګړې د ختمېدو په اړه د خبرو لپاره اسلام آباد ته ولاړ. د ننګرهار چارواکي په جلال آباد کې د داعش ډلې د یو نومول سوي قاضي د وژلو خبر ورکوي. د ننګرهار ولایت د رسنیو مرکز ازادي راډیو ته په استولې خبر پاڼه کې ویلي چې تیر شپه د جلال آباد ښار د نهمې ناحیې اړوند خوشګمبت سیمه کې د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو عملیات کړي چې په ترڅ کې د داعش ډلې نومول سوي قاضي چې په ماویه مشهور و وژل سوی دی. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په دې هیواد کې 80 کسان په کرونا ویروس اخته سوی دی، او په همدې موده کې 15 کسان له دې ناروغۍ څخه مړه سوي دي. اخوا په نړۍ کې په کرونا ویروس اخته شوو کسانو شمیر تر 30 میلیونو واوښت. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د نن ورځې شمیرې ښیي چې په نړۍ کې له همدې ناروغۍ څخه څه باندې 1,10,000 کسان مړه سوي دي. او بلجیم، هالنډ او جرمني په 2020 کال کې د ښځو د فوټبال د نړیوال جام لوبو لپاره د کوربتوب ګډې هڅې پیل کړې.
لند خبرونه مو چې له ازادۍ رادیو مو واوریدل. د خبرونو تفصیل د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه کتلای شي، azadiradio.com او azadiradio.org د ازادۍ رادیو د ویب پاڼه پته ده. اوس هم ورځو یوې نړیوالې مسلې ته چې د ټکنالوژۍ اړوند په زړه پورې موضوع ده. چین د کم عمره ماشومانو لپاره د آنلاین انټرنیټي خدماتو په قوانینو کې اصلاحات راوستي دي. د دې اصلاحاتو هدف دا دی چې ماشومان د انټرنیټي خدماتو د کارولو پر مهال زیانمن نشي. نوریاس نوری په خپل راپور کې په دې اړه نور جزئیات اوروي.
چین د انټرنیټي خدماتو هغه قوانین تعدیل کړي چې د آنلاین لاري تر 13 کلونو څخه د کم عمر ماشومانو خوندیتوب لا پیوړی کوي. د رویټرز خبري اجانس د راپور له مخې دغه اصلاح شو قوانینو له مخې چې د شنبه په ورځ د خلکو د ملي کانګرس دایمي کمیټې تصویب کړل، د انټرنیټ موادو تولیدونکو او د انټرنیټي خدماتو وړاندې کوونکو باید لازم اقدامات وکړي. دغه قوانین چې د راتلونکي کال د جون له لومړۍ نیټې څخه اجرایي بڼه غوره کوي، د انټرنیټ هغه مواد او انټرنیټي خدمتونه له دې منع کوي چې کم عمره ماشومانو ته داسې څه وړاندې نه کړي چې هغوی پرې روږد شي. د دغو اصلاح شوو قوانینو له مخې د لوبو، لایف سټریم یا ژوندۍ خپرونو، اودیو او ویډیو او د ټولنیزو رسنیو په برخه کې د آنلاین خدمتونو وړاندې کوونکي اړ دي د کنټرول داسې سیسټمونه رامنځته کړي چې د بېلګې په توګه د ماشومانو وخت او د هغوی بوختیا محدود کړي. د خدمتونو وړاندې کوونکي باید د سایبری ځورونې د مخنیوي لپاره اړین اقدامات وکړي. میندې او پلرونه او نور د کوچنیانو پالونکي چې که ماشوم یا ماشومان سایبری ځورول شوي، دا حق لري چې د خدمتونو وړاندې کوونکي خبر کړي چې هغه لینکونه له منځه یوسي یا یې بند کړي چې ورڅخه د سایبری ځورونې لپاره کار اخیستل شوی دی. اصلاح شوي قوانین هم داشان وړکتونونه او ښوونځي هم دې ته اړ کوي چې د ماشومانو د ځورونې یا جنسي ځورونې په اړه د عامه امنیت او د پوهنې چارواکو ته راپور ورکړي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیویي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی ازادي ویب@ rfe@rl.org.
سموک غاگل آزادی رادیو اوری
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې لاره آزادی رادیو ته راستولې دي.
سمع الله سمون لزابل نلیکی سرتیری پلرو پرتوسیمو کې د خپل سر په بدل کې وظیفه اجرا کوي، خو یک ملاته په میاشتو میاشتو نکیږي. له حکومت نه غواړو چې د خدای په خاطر پر وخت اکمال کړي، که اکمال کولای نشي نو سرتیری اړکیږي چې د مخالفینو تر سخت محاصره لاندې هغه پوسته د په وینا سقوط کیږي. خپلواک سپایلی کې که رښتیا وسلوال طالبان سوله غواړي نو په عمل کې دې دا ژمنه ښکاره کړي. بصیر هیلمند له کابله لیکي، په افغانستان کې وضعیت زیات ترنګلی دی، د دې حالت نه د راوتلو لپاره باید سره یو موټی شو او د حل لازمه لاره ورته ومومو. وسیق د بادغیس ولایت له بالامرغاب ولسوالۍ نه لیکي، موږ د غور ولایت د پروني برید غندنه کوو، هر چیرې پر ملکیانو برید غندو. عبدالعزیز غالب لیکي، په دې راوت کې باید طالبان او افغان دولت د ولسي خلکو تلفاتو ته جدي پام وکړي، ځکه چې هلته شدید جنگ روان دی. او عبدالواحد مدقق له کندهار لیکي، که طالبان او حکومت په رښتیا د سولې اراده لري، لومړی باید روانې جګړې ته د پای ټکی کیږدي. د ازادۍ راډیو قدرمنو اوریدونکو، دا دی د خپرونې په دوهمه نیمه کې. تاسو د ازادۍ راډیو د دوو اونیزو پروګرامونو اوریدو ته رابولم. لومړی د امنیت او سالم چاپیریال، او ورپسې د سپورت نړۍ پروګرام.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
ترنو دوستانو سلامونه می ومنئ. په نننۍ خبرونه کې د پولیو د مثبتو پیښو په حق راپور لرو. د پولیو په حق به د خلکو نظرونه هم ووري، او د پولیو د خطرونو په حق د ډاکټر مرکه هم درته وړاندې کوو. خو اوس راپور ته غوږ شئ چې فرشته مرسلې وړاندې کوي.
کابل کې د یونیسف اداره وایي چې سکال د کورونا وایروس او امنیتی ستونزو له وجې د پولیو د مثبتو پیښو شمیر 350 ته ورسېده. حال دا چې تیر کال 9 مثبتې پیښې ثبت شوې وې. د یونیسف په دفتر کې د پولیو د برخې د عامه اړیکو مسؤول کمال شاه سعید نه مپوښتلي چې دام ګړۍ د پولیو پر ضد کمپاین کیږي که څنګه؟
پلانونه زموږ دي، هغه کمپاینونه چې پلاره اچول شوي دي، ملي بیړنۍ کاري پلان ورته دغه په اساس دي کمپاینونه به تطبیق کېږي. او زموږ هڅه او کوشش دا ده چې هغه سیمې چې لاسرسی پکې نشته هلته ماشومانو ته لاسرسی پیدا کړل شي، تر څو ټول ماشومان تر پوښښ لاندې راوستل شي او دوی واکسین کړل شي تر څو د ناروغي ژغورل شوي وي. نو دا زموږ اولیت دی. نو مخته ګورو چې موږ څومره لاسرسی پیدا کولای. لومړی کمپاین د جولای په میاشت کې و. نو له جولای له میاشتې را په دې خوا د پولیو کمپاینونه پیل دي، او تقریبا پر روان شپږم تاریخ په ملي کچه د ټول هیواد کچه به یو بل کمپاین تطبیق. په هغه کې هغه سیمې چې له زیات خطر سره مخ دي، لکه په هغه کې د جنوبي حوزه سوه، غربي حوزه سوه، د دې تر څنګ شرقي حوزې ځینې ولایتونه سول، خپل کابل سو. نو دا هغه ولایتونه چې تر ډیر خطر لاندې وي، په هغو کې بیا اضافي کمپاینونه ترسره کیږي او په دغه وروستیو دوو میاشتو کې ترسره هم شول.
ډاکټر کمال شاه وایي چې دا سمه ده چې کورونا لا هم شته، امنیتي ستونزې هم لوی ګواښ دي، خو بیا هم کورنۍ باید د پولیو د واکسین په برخه کې بېغوري ونه کړي.
کورونی رول پکې ډیر اغیزمن دی، ډیر مهم رول لوبولای شي. خپل ماشومان د کمپاینو په ترڅ واکسین کړي، او که ځینې کورنۍ پاتې کیږي او ونه کولای شي چې د کمپاینو په ترڅ خپل ماشومان واکسین کړي، نو په ټولو صحي مراکزو کې د پولیو شمول ټول واکسینونه په وړیا ډول ورکول شي. دوی کولای شي خپل ماشومان هلته یوسي واکسین کړي. دا تر ټولو اسانه لاره ده. نو دا تر ټولو اړین کار دی کورنۍ ترسره کړي. او کچر ته د کورنیو پاملرنه نه وینو خدای نه خواسته دا ستونزه به نورم سی وغځیږي. نو دې رول ډیر زیات مهم ده.
افغانستان، پاکستان، نایجیریا غي ودونه دي چې د پولیو د مثبت او پیښو لواج سخت تر فشار لاندې دي. هغه ودونه چې په دې توانې دي چې پولیو له منځه یوسي، افغانستان، پاکستان او نایجیریا د خپل ځان لپاره لوی ګواښ ګڼي. د سی کارکونکو په وینا له پولیو څخه د مخنیوي لاره یوازې او یوازې هر جیل 200 کې واکسین کېدلی شي. د پولیو ضد واکسین د نړۍ د مشهور علماو لخوا منل شوی دی، نو ځکه یې ماشومانو ته تطبیقول حتمي ګڼل شوی. دینی عالم احسان الحق حنفی په دې اکله وایي،
ما چې څومره په دې حق باندې معلومات کړي دي، طبي ډاکټرانو سره مې په دې باندې مباحثې کړي دي، او په دې کې هیڅ داسې یو شی نشته چې هغه دې حرام وي. تر څو چې په خپله د یو شی په تمام معنا باندې معلومات نه لري، په هغه باندې د حلال او د حرام فتوا ورکول د دوی حق نه دی. داسې فکر کوي چې دغه حرام دي، دوی له دې نه معلومات لري چې په دې کې حرام اجزا استعمالیږي. هغه اجزا چې دا د پولیو ضد واکسین ترې تشکیل شوی یا جوړ شوی دی، دوی ته دا معلومات شته چې دا دې څه شی، په دې کې هیڅ داسې یو شی نشته چې هغه دې حرام وي. ځکه دا په اسلامی هیوادونو کې اکثرا تشکیلېږي، په انډونیزیا کې تشکیلېږي، هغه اسلامی مملکت دی. اوس په ایران کې جوړېږي، په هندوستان کې جوړېږي، په هندوستان کې چې څوک جوړوي په هغه کې د مسلمانانو یو داسې نماینده چې هم یې دارالعلوم لستلی دی، یعنی هم اسلامي علوم لستلی دی د لیسانس تر سوی پورې، او هم یې طب لستلی دی چې هغه هم په دین پوهېږي او هم په طبابت باندې پوهېږي، هغه د مسلمانانو د یو نماینده په صفت هلته وجود لري.
درنو دوستانو، دا چې دا پولیو یا په ماشومانو کې دا ګزړ ناروغي په حق له خلک څه وایي، لا څو تنو څخه مو پوښتلي، ورته غوښ شي.
نوم حیات خان، د کندهار ولایت سم د کابل اوسیدونکی. مقدس څخه تقاضا کوو چې په خپل خوښه باندې د واکسین والا سره کومک وکړي او مرسته وکړي. هر ماشوم مثال د واکسین پولیو ورکړي چې آینده کې د دې مشکلات سره مخ نسي. دا وې په مغه مرز به ټول ژوند اخته وي.
موږ د هغه پولیو د فلج ناروغي سره اخته یو. بدمرغه ناروغي ده چې په تعصب سره د دې تداوي هیڅ امکان لري، با وجود چې ما کوشش کړی دی تر خپل حده تر خپل توانه صحي مراکز ته ما مراجعه کړې ده، اما هلته ما ته ویل شوي چې د دې تداوي هیڅ امکان لري، ولو که په ډېرو پیشرفته ممالکو کې هم وي.
یمن پیغام ورته امداده چې هر څه زر چې کیږي، کاغه نږدې صحی کلینیکونه او کاغه لري هم وسیږي، نو یو وخت ورته ځانګړی کې په یو خاص وخت کې د خپل ماشومان بوزي چې راتلونکي له دغه مرزونه د دې مخنیوي وشي.
پولیو څه ډول ناروغي ده؟ آیا درملنه لري؟ په ماشومانو کې د پولیو نښې کومې دي؟ او کورنۍ څه ډول کولی شي خپل ماشومان د پولیو له خطرناکې ناروغۍ وژغوري؟ په همدې اکله زموږ همکارې فرشتې مرسل د عامې روغتیا وزارت د پولیو د برخې د عامه پوهاوي له مسؤل میرجان راسخ سره مرکه کړې، ورته غوږ شئ.
راسخ صاحب، که په پیل کې درته وایي چې پولیو څه ډول ناروغي ده؟
له بده مرغه پولیو یو ساري ناروغي ده چې د یو مشخص میکروب له وجې دا ناروغي منځ راځي، چې هغه ویروس په نامه د پولیو وحشي ویروس یادیږي، یا ول پولیو وایروس چې د طبي په اصطلاح ورته ویل کیږي. دا د دغه ویروس له وجې رامنځته کیږي، او دا ویروس ته چې وحشي هم وایي، ځکه چې دا ویروس ډیر په چټکۍ سره خپریږي او ماشومان پرې اخته کیږي. او دا ناروغي چې په نام د پولیو یا د ماشومانو ګزند په نام یادیږي، دا ناروغي له بده مرغه تداوی نه لري. کله چې کوم ماشوم په دې ناروغي اخته شي، هغه ماشوم به یا فلج کیږي، د تل پاتې فلج سره به مخ کیږي، په دې معنی چې په ټول عمر کې به هغه فلج او معیوبي، یا دا چې د ماشوم د مرګ سبب کیږي. نو دا هغه لاندې تعریف د دې ناروغي دی چې موږ یې ورته ورکو.
یو شمېر خلک د پولیو واکسین ته یو ډول د شک په سترګه ګوري، که تاسو یې لاته وایي چې دا ولې؟
یو خود خلکو انګیرنې دي د دې ناروغۍ په ارتباط باندې، هغه هم ځانته لاملونه او دلایل لري. یو انګیرنه دا ده چې کورونو ته په شکل د مجاني رایاګان او په کال کې په څو واره راوړل کیږي، دا یو پوښتنه دوی ته پیدا کیږي. حال دا چې په هغو سیمو کې چې خلک د فقر او محرومیت سره مخ دي، او نور هغه اساسي د ژوند اړتیاو ته دوی ډېر ورسره مخ دي، چې مثلا د اوبو د څکاک اوبو د کمک سره او د خوړو سره مخ دي وای چې دا واکسین مونږ ته په شکل د مجاني راوړل کیږي. یو پښتنه یو انګیرنه دوی ته پیدا کیږي او همداراز دا ناروغي چې پرتله کوي د نورو ناروغیو سره مثلا ملاریا او د نورو ناروغیو سره د دې پیښې د ګوتو په شمیر دي، یعنی ډېرې کمې پیښې دي. دې ته کم علاقه پیدا کوي چې خپل ماشومان واکسین کا او هغه د مرض هغه تهدید او خطر ورته ډېر د سیستر نه بریښي.
که دا هم راته وایي چې د پولیو له خطر ناکه ناروغی څخه څه ډول موږ کولای شو چې ماشومان وژغورو؟
تر ټولو اغیزمنه او تر ټولو خوندي لار د ماشومانو لپاره چې په دې ناروغي اخته نشي او د دې ناروغي په مقابل کې وقایه شي هغه فقط او فقط واکسین دی. او د دې تر څنګ حفظ او صحه دا ډیره مهمه ده، ځکه دغه ویروس په محیط کې اتراکیږي د غایته مواد لارې نه چې کله د دې لاسونه ملوث کیږي او بیا خواړه خوري او په ناپاکه او نه مینځل شوي لاسونو باندې دا ویروس انتقالیږي هغوی بدن ته. یعنی مشخصا حفظ او صحه، حفظ او صحه فردي او حفظ او صحه محیطي دا دواړه ډیر زیات پکې رول لري. هغه ماشومان چې په سوی تغذیه اخته وي مواجه وي هغوی هم د دې ویروس د مصابېدو ډیر زیات مساعد دي.
د عامه روغتیا وزارت د پولیو په برخه کې د عامه پوهاوي مسول میرجان راسی خو چې د پولیو د واکسین په حق لغږیده. په دې هیله چې له افغانستان څخه هم د نورو هیوادونو په څیر د پولیو مرض ورک شي، د هر ماشوم لپاره د خبرونه هم دلته پاتې رسو. تر بیا ښه چاره.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنئ.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي د لوبل میدانه په یو بلونی ځخ پرونه کې مزه اکرام الله اکرام هر کله کوم په دې هله چې روغ او جوړ وو وسي. پرونه خبرونه کې به واوري چې شاهین اسماعیل فوتبال لوبډلې د افغانستان د فوتبال د غوړ لیگ سیالي او اتلولي تر لاسه کړه. شاهین اسماعیل په پایلو وکیل سیمرغ البر سره مخامخ و. په دې اړه به په یو راپور کې معلومات واوري. د فټنس یو افغان استاد د خپل شخصي او لوبي ژوند په اړه معلومات درکوي. د هندستان د غوړ لیگ آی پی ایل سیالي په اړه به هم تازه حال درکړو. د سیالي مخکخه لوبډلې او مخکخ لوبغاړي درپیژنو، خو په پایل کې ناجیه ساپي ورزشي خبرونه وړاندې کوي.
په کابل کې د سوکوهنې منتخب سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې مطبوعاتي مسؤل مجیب قاری زاده نن ازادي راډیو ته وویل دغه سیالۍ چې نن پیل شوې د کابل او ولایتونو 280 لوبغاړي پکې برخه لري. نوموړي وویل چې ګډون کوونکي لوبغاړي د 2591 وزنونو کې دي. خاغلی قاری زاده وایي یادې سیالۍ د غوره لوبغاړو د غوره کولو په هدف ترسره شوي. یادې سیالۍ به 8 ورځې وروسته پای ته ورسیږي. په غور کې د هندبال پیل شوې سیالۍ د طوفان آبی پوشانو په اتل ولې پای ته ورسیدې. د غور ورزشي امیر امیر محمد غوري نن ازادي راډیو ته وویل دغه لوبې دوه ورځې وړاندې پیل شوې و چې نن آبی پوشانو لوبډلې شپږ ویشت د سلر ویشت په وړاندې د هریرود سرخ پوشانو ته ماتې ورکړه. د ښاغلي غوري په خبره د سیالۍ غوره لوبغاړو ته جایزې هم ورکړل شوې. او تمه ده چې نن د هندوستان د کرکټ غوره لیګ سیالیو آی پی ایل سیالیو په لړ کې راجستان رایلز او چنای سوپر کینګز لوبډلې سره مخ شي. د تیرې ورځې په لوبو کې بیا کلکتې حیدرآباد او پنجاب ممبئی لوبډلې ته ماتې ورکړه. دواړه سیالۍ ځکه جالبه وي چې پریکړه یې په سوپر اوور وشوه. حیدرآباد د کلکتې 134 هدف پوره نه شو کړی او لوبه یې مساوي کړه، خو کلکتې لوبډلې په سوپر اوور کې وګټله. دغه راز پنجاب او ممبئی لوبه هم مساوي شوه، خو جالبه دا و چې لومړی سوپر اوور هم مساوي پای ته ورسېده او په دوهم سوپر اوور کې پنجاب لوبډله وتوانېده چې لوبه وګټي.
زموږ غږ ازادي راډیو ناورې د روانې اونۍ د شنبې په شپه کابل ښار کې د فوټبال غوره لیګ سیالیو د پای لوبې په ویاړ شور زواک او د هیجان شېبې. شاهین اسماعیل یو د صفر په وړاندې سیمرغ البرز ته ماتې ورکړه او د اتلولۍ جام یې خپل کړ. زما همکار لیما هادی دې سیالیو ته تللې وه او دا راپور یې پرې چمتو کړی دی.
وختي کا تکيب دل دل کې دیونه دوانه خزینه او نارینه مینوال د فوټبال مینې دلته ریوځي کړی دي. په کابل کې امنیتي ګواښونو هم د فوټبال غوره لیګ سیالیو په پایلوبه کې د دوی د پراخه ګډون مخه نه ده نیولې. غواړي نن ورځ د موسیقۍ او فوټبال سره خوښه تېره کړي، خو د کلک امنیتي تدابیرو سره.
به عنوان اشتراک شان در همچون فستیوال ها یا برنامه ها خیلی مشکل است. ما به عنوان بانو یک رزق را به گردن گرفته آمدیم به اینجا. ما اینجا که میاییم تماشا میکنیم، خلاف دین نیست، خلاف اسلام نیست، فقط میاییم تشویق میکنیم، از بودن در اینجا لذت میبریم
و تهدیدهایی که متحمل هستیم همیشه کنار گذاشته، یعنی بدون ترس آمدیم تا لذت ببریم.
مینای ولی دوی وایی د امنیتي ګواښونو سره سره د فوټبال سیالیو لپاره راغلې، خو اندېښنه لري چې ښایي دا به یې وروستۍ ځل وي چې دلته راځي.
حتی ما امروز به که دوستایم گفتیم بیا بریم امروز فوتبال ببینیم، شاید امکان داشته باشه ما دیگه فرصتی نداشته باشیم در آینده که بیایم فوتبال ببینیم. واقعا مایه نگرانی هست، اما امیدوارم دیگه اون روزهای تلخ تکرار نشه.
د فوټبال د نارینه وو او ښځینه وو مینوالو ترڅنګ د افغان حکومت لوړپوړي چارواکي هم د پایلوبې لیدو ته راغلي دي. د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله وایي افغاني میرمنې د اندېښنه نه لري، ځکه په وینا یې طالبان نشي کولای خپل افکار په خلکو تحمیل کړي.
مسئله اینیست که طالبان میان و باز قواعد را کونا به او باور دارن تحمیل میکنن بالای مردم افغانستان. مسئله اینیست که به نتیجه به اونا برسیم که قابل قبول همه باشن، همه مردم افغانستان، یا آزادی های مردم افغانستان، حقوق مردم افغانستان، از جمله آزادی بیان و تمام از اونا و حق ورزش که معلوم دار، هیچ کدام از این چیزایی نیست که رو از اون معامله صورت بگیره.
په پایلوبه کې شاهین اسمایی سیمرغ البرز ته یو د صفر په وړاندې ماتې ورکړه، او د دې سیالیو د نهم پړاو جام یې پورته کړ. د پنځم ځل دی چې شاهین اسمایی د افغانستان د فوټبال غوره لیګ سیالیو اتلولي ترلاسه کوي. د فوټبال غوره لیګ سیالۍ د افغانستان د فوټبال تر ټولو لویې کورنۍ سیالۍ بلل کېږي. دا سیالۍ په 2012 میلادي کال کې پیل شوې او هر کال د اته لوبډلو په برخه اخیستنې سره ترسره کېږي.
لیما حدی و چې د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ سیالیو د پایلوبې په اړه معلومات درکول. آیا د آی پی ایل سیالیو له تازه حاله خبر یاست؟ د هندوستان د غوره لیګ سیالیو آی پی ایل دیارلسم پړاو سیالۍ لا هم روانې دي. کومه لوبډله مخکې ده او کومو لوبغاړو تر دې دمه ښې لوبې کړي دي؟ ناجی ساپی په دې اړه مطلب برابر کړی.
بله اکرام صاحب، د هند آی پی ایل سیالیو دیارلسم پړاو د تیرې اگست میاشتې په 19 نیټه د ټولو لوبډلو ترمنځ پیل شو، چې تر دې دمه یې د لومړي پړاو شپږ دېرش لوبې ترسره شوې دي. که لوبډلو ته راشو، ډیلي کپیټلز د جدول په سر کې ځای لري، نه سیالۍ کړي، وې ګټلې 14 نمرې لري. په دویمه کټګوري کې بیا ممبئی انډینز لوبډله ده چې نه سیالۍ کړي، شپږ ګټلې 12 نمرې لري. همدارنګه د جدول په دریم ځای کې رایل چیلنجرز بنګلور لوبډله ده چې نه لوبې کړي، شپږ ګټلې 12 نمرې لري. همدارنګه په ترتیب سره کلکتا نایټ رایډرز لوبډله ده چې نه لوبې کړي، 15 ګټلې 10 نمرې لري. په پنځم ځای کې سن رایزر حیدرآباد ده چې نه لوبې کړي، 3 ګټلې او 6 نمرې لري. کینګ 11 پنجاب هم شپږم ځای لري، نه لوبې کړي، 3 ګټلې او 6 نمرې لري. همدارنګه د لوبډلو په دغه لیست کې ووم ځای چینای سوپر کینګ لري چې نه لوبې کړي، 3 ګټلې، 6 نمرې لري. راجستان رائل بیا نه لوبی کړي درې ګټلي شپږ نمرې لري. په دې ترتیب کراشو د دې سیالیو مخکښو توپ وهونکو ته تر ټولو ډېرې نمرې کیل راهول لري چې 1515 منډې کړي دي. کیل راهول نه لوبې کړي او پنجاب لوبډلې ته لوبېږي. دویم ځای کې اګروال دی چې پنجاب لوبډلې ته لوبېږي، نه لوبې کړي، 393 منډې جوړې کړي دي. دریم ځای کې ډو پلیسیس دی چې چینای لوبډلې ته لوبېږي، نه لوبې کړي، 315 منډې جوړې کړي دي. څلورم ځای کې بیا شکر دوان دی چې ډهلي لوبډلې ته لوبېږي، نه لوبې کړي، 395 منډې جوړې کړي دي. او همدارنګه پنځم ځای کې بیا ویرات کولی دی چې بنگلور لوبډلې ته لوبېږي او د همدغې لوبډلې لوبډل مشر هم دی، تر اوسه یې نه لوبې کړي، 324 منډې جوړې کړې دي. اخوا د توپ اچونې په برخه کې بیا مخکخ توپ اچونکي درته معرفي کوو چې په لومړي سر کې د ګیکسو ریباډا نوم اخیستل شوی چې ګیکسو ریباډا ډهلي لوبډلې ته لوبېږي، نه لوبې کړي، 19 ویکټې اخیستې دي. په دوهم ځای کې بومرا دی چې دا هم د پنجاب لوبډلې برخه ده، نه لوبې کړي، 15 ویکټې اخیستي. محمد شامی په دریم ځای کې قرار لري چې پنجاب لوبډلې ته لوبېږي، نه لوبې کړي، 14 ویکټې اخیستي. څلورم ځای کې بیا چهال دی چې بنگلور لوبډلې ته لوبېږي، نه لوبې کړي، 13 ویکټې اخیستي. همدارنګه پنځم ځای کې بیا ارشل دی چې راجستان لوبډلې ته لوبېږي، نه لوبې کړي، 12 ویکټې اخیستې دي. او په اتم ځای کې بیا راشد خان دی چې حیدرآباد لوبډلې ته دا مال لوبېږي، نه لوبې تر اوسه کړي، 11 ویکټې اخیستې. راشد خان که څه هم په دې سیالیو کې تر دې دمه ډېرې ویکټې نه دي اخیستې، خو په روانو سیالیو کې تر ټولو اقتصادي بالر پاتې شوی.
او اوس هم لجمنې سرسم د فټنس افغان ترینر محمد مصطفی د خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه معلومات درکوي.
زه محمد مصطفی امیری یم، د کابل ولایت د پغمان دی ولسوالۍ اوسیدونکی. ما له ماشومتوب څخه ورزش سره مینه او علاقه مندي درلوده چې لومړی مې د غېږو نیونې ورزش پیل کړ، ورپسې د آزاده مبارزو ورزش مې شروع کړ او فعلا د فټنس په برخه کې سپیشل ترینر یم چې خوشبختانه په نوموړو ورزشي رشتو کې مې ځینې لاسته راوړنې، تصدیقنامې او مډالونه هم له ځانه سره لرم او فعلا د فټنس په برخه کې ځینې شاګردان هم لرم چې ځینو سره یې په آزاده فضا کې فټنس تمرین کوم او ځینو سره یې په کلب کې. فعلا د راشد خان د کرکټ په اکاډمۍ کې د فټنس ترینر یم. او بل موږ ورزشکاران ځینې ستونزې او مشکلاتونه هم لرو، که چېرته هغه ستونزې زموږ حل شي انشاء الله چې په ډیر کم وخت کې به زیاتې لاسته راوړنې د خپل ګران هیواد افغانستان په نوم ثبت کړو. چې یوازینی ستونزې زموږ د ورزشکارانو اقتصادي ستونزې دي او بل مناسبه ځای هم نه لرو چې په آزاده فضا کې ورزش وکړو. موږ ورزشکاران باید د دولت له طرفه حمایه شو.
د فټنس افغان ترینر محمد مصطفی ودرنو اوریدونکو پام دې سره زموږ د دیونی د لوب له میدان اولی خبرونه پات رسیږي. تر بلې خبرونه مو په لو یو بخون کې څښتن سپارم. هر چرته چې یاست روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ.
عشق دیوانه یم. چه خبر نه تو خبر نبود خامه یم نبود خامه یم نبود خامه یم. چه خبر نه تو خواب نبود خواب.